استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه سرور صاحب، ستړی مشه قدر منو اوریدون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. ساعت 8 بجې شوې په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، سربېره پر دې چې 219 پروګرامونه لرو، تاندې څنګه یو حقیقت سره په راپورونو کې اوري چې د افغانستان حکومت په لوی اختر کې له طالبانو سره د اوربند په اعلانولو غور کوي. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. نن په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د 99 کالیزې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د پاکستان نوی صدر اعظم د کابینې ځینې غړي معرفي کړل، او د فلسطین د فوټبال ملي لوبډله نن په کابل کې د افغانستان له ټیم سره دوستانه مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د سولې د عالی شورا او د علماو شورا غړیو ته وویل چې له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه سلام مشورې روانې دي، او خپله پرېکړه به د هغو سپارښتنو په رڼا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کېږي. د افغانستان د علماو سراسري شورا او د سولې عالی شورا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت هم اوربند اعلان کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کېږي. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ د اعلان 99 کالیزه لمانځل کیږي. د پاچا امان الله خان تر مشرۍ لاندې افغانستان په 1919 میلادي کال له انګریزانو خپلواکۍ اعلان کړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې ورځې په مناسبت ځانګړو مراسمو ته امنیتي تدابیر نیولي دي. د دفاع وزارت مرستیال او د کابل د ګارنیزیون مشر جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه کار چې د افغانستان د خلکو په نمرکو سرتیرو پورې تړلی دی، دا دی چې هغوی به د خلکو د ساتنې لپاره له هیڅ هڅې ډډه نه کوي. د پروان والی فضل الدین عیار د خپلو پولیسو په تشکیل کې اصلاحات غواړي. فضل الدین عیار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د پروان د پولیسو په تشکیل کې یو شمېر غیر مسؤولو او غیر مسلکي کسانو بې نظمي او ګډوډي ته لاره هواره کړې ده. فضل الدین عیار وویل د کورنیو چارو وزارت د دوی پر شکایتونو غوږونه کاڼه کړي دي.
پولیس نگهبان شهر است، پولیس باید امنیت
بیاره. دوی وی پولیس ته شهر ساتون کی دی، پولیس باید امنیت ټینګ کړي، نه دا چې د پولیس موټر د قدرت د مالکانو د دروازو شاته ولاړ وي. د پروان والی وویل چې د دې ولایت د پولیسو په تشکیل کې د غیر مسؤولو او غیر مسلکي کسانو د موجودیت په اړه ولسمشر ته هم شکایت کړی دی. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې نن یک شنبه په کابل کې مسابقه لري. دواړه لوبډلې به نن ماښام د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د 99 کالیزې په مناسبت د کابل په خازي لوبغالي کې دوستانه لوبه وکوي. دا له څو لسیزو وروسته لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ لوبډله افغانستان ته راځي او مسابقه کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې لوبې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر غوره کړي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون شنبه د خپل کابینه مهم وزیران معرفي کړل. د پاکستان نوی صدر اعظم پرون د خپل هیواد د ولسمشر ممنون حسین په حضور کې لوړه وکړه. عمران خان د لوړې تر مراسم وروسته د کابینه د وزیرانو غیر مکمل لست خپور کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشی ټاکل شوی، او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر پرویز خټک د دفاع وزارت ته نومول شوی دی. د پاکستان ملي جرګې د صدر اعظم د چوکۍ لپاره په 116 اویا مثبت رایو عمران خان انتخاب کړ. عمران خان پرون عارف علوی د جمهوری ریاست لپاره کاندید کړ. د ایران دفاع وزیر وایي هیواد یې د توغندو په برخه کې د خپلو ظرفیتونو د لوړولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي، او راتلونکې اونۍ به یوه نوې جنګي جټ الوتکه نندارې ته وړاندې کړي. برید جنرال امیر حاتمی دا سرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د ایران د وسلو د پروګرامونو او په سیمه کې د نفوذ مخه ونیسي. فارس نیوز خبري آژانس د حاتمی په قول وویل لومړی توپ د توغندوی پروګرام پراختیا ته ورکوي. د همداراز ویلي چې ایران په دې برخه کې په ښه حالت کې دی خو اړتیا ده چې انکشاف ورکړي. د ایران دفاع وزیر حاتمی دا هم ویلي چې نوې جټ الوتکې به د اګست په 22مه د ملي دفاعي صنعت د ورځې د لمانځنو په مناسبت عام ولسته ښکاره کړي او خلک به الوتنې وویني. د ایران هوایی ځواک د نړیوالو بندیزونو او پر دغه هیواد د تحریمونو له کبله د ظرفیتونو د جوړولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. کرملین وایي د جرمني صدر اعظم او د روسیې ولسمشر په خپله پرونۍ شنبه کتنه کې د اوکراین، سوریې، ایران او د ګازو د مهم پایپ لاین په شان د جدي موضوعاتو په اړه درې ساعته خبرې وکړې. دا خبره د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف نن یکشنبه سهار خبریالانو ته وکړه. دا له برلین څخه بهر په میسیبرګ ماڼۍ کې د انګیلا مرکل او ولادیمیر پوتین د پرونۍ کتنې په اړه لومړنۍ څرګندونې دي. د دوو هیوادونو د مشرانو د خبرو ډېر لږ جزئیات څرګند شوي دي. ویل شوي چې د جرمني او روسیې مشران به کومه ګډه خبري غونډه ونه لري او رسمي اعلامیه به هم خپره نه کړي. او په اندونیزیا کې پرون شنبه د 2013 میلادي کال آسیایي لوبې پیل شوې. د لوبو د پیل رسمي مراسم د اندونیزیا د پلازمینې جاکارتا په بونکارنو لوبغالي کې ترسره شول. په سټیډیوم کې پرون 240,000 کسان د نندارې لپاره راغونډ شوي ول. په دې مراسمو کې د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدیدو هم ګډون درلود. د مسابقو دا لړۍ به دوی اونۍ دوام وکړي. خبرونه مولا سادی رادیو اوریدل. دا سادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 نیو یو اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ساعت 8 بجې او 2 دقیقې شوې. د افغانستان حکومت په لوی اختر کې له طالبانو سره د اوربند پر اعلانولو خبر کوي. د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې نن د خپلواکۍ د جشن مراسم جوړیږي. په پاکستان کې د عمران خان حکومت ته ولې ځینې افغانان هیله من دي؟
اوس چې د عمران خان حکومت باندې دا ټول نشته د پوځیانو په واک کې راشدلې ده، نو په دې اساس باندې ملکي حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامي حکومت سره برابرۍ
په ترین کوټ کې خلک وایي له جګړې ستومانه شوي، اوربند او دایمي سوله غواړي.
دا ملک چې نور نه راخرابوي بس ته ډېرې وژړول ډېرې وران کړل. د قلم جګړه چې سره وکړي
د افغانستان د خپلواکۍ د نهنوي مې کالیزې په مناسبت یو ځانګړی راپور لرو. د غرس 219 پروګرامونه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د سولې د عالي شورا او د علماو شورا غړیو ته وویل چې له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه سلا مشورې روانې دي او خپل پریکړه به د هغو سپارښتنو پرانا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کیږي. د افغانستان د علماو سراسري شورا او د سولې عالي شورا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت هم اوربند اعلان کړي. خو ښاغلی غنی وویل سوله د ملت یوه لوی غوښتنه ده. د سولې د پروسې په اړه ملي اجماع هم شته. د په دې اړه د دینی عالمانو د فتوا او د ټولنې له بیلابیلو پرګنو سره د مشورتې غونډو یادونه وکړه. ولسمشر غنی همداراز ویل چې د اوربند په اړه د سولې د عالي شورا او د علماو د شورا د غړیو غوښتنو ته درناوی لري، خو اوربند باید دو اړخیز وي او اصلي موخه یې سوله وي. ښاغلی غنی وویل دا به ونه مني چې د هیواد په یوه برخه کې اوربند وي خو په نورو کې جنگ روان وي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو د تیر اختر په مهال د اوربند د اعلانولو په وخت ویلی و چې دوی په هر اختر کې اوربند کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې وابري.
د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي رادیو ته وویل چې حکومت به ډیر ژر اوربند اعلان کړي.
حکومت توی آتش وست بررسی میکنه، شاید تا به زودترین فرصت ممکن اعلان خواهد شد.
شاه حسین مرتضوی په دیاره د جزئیات ولا ورکول لره وکړه و اینه ویل چې حکومت دقیقا څه وخت اوربند د اعلان پلان لري. خود جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوری پر ټوټر پرون لیکلی چې د اوربند اعلان په اړه بحثونه د شنبه پورت هم روان ول او حکومت بل ټولو شکل خو وسره تر مشورې وروسته خپل پریکړه اعلان کړي. په همدې حال کې د وسوالو طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده پرون یو ور بیا ویلی چې غواړي د پوینا د افغانستان د اشغال د پایترسیدو لپاره ل امریکا سره مخامخ خبري وکړي. حبت الله اخونزاده په یو بیان کې چې پرون خبر شوی ویلی چې ل واشنگتن سره صادقانه سپینی او داسې مذاکره غواړي چې نتیجه ولري. په دې بیان کې د افغانستان له حکومت سره د اوربند هیڅ ډول یادونه نه ده شوې. په افغانستان کې له طالبانو سره د حکومت له لوري د اوربند خبره په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په وروستیو دوه اونیو کې سلګونه کسان د خونړیو حملو قرباني شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په دشت برچې سیمه کې په انتحاري حمله کې د څلوېښتو زده کوونکو وژل کېدل تاییدوي. په بیان کې ویل شوی چې په دشت برچې کې په انتحاري حمله کې اوش پېت تنه زخمیان شوي ول. خو په افغانستان کې د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ موقت اوربند په خلکو کې د دایمي اوربند ټینګېدو هیله پیدا کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه د افغان شوزو شبکې او صلاح کنسرسیوم په نوم یوې ټولنې یوه تازه سروې کړې چې څرګندوي چې 90% هغه افغانان چې دوی خبرې ورسره کړي د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند ملاتړ کوي.
و مبردل چې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې له وسلوالو طالبانو سره اوربند وکړي او کوونه کړي. په تیر کوچنی اختر کې د دواړو خواو ترمنځ د اوربند توت هرکلی خلکو کړی و. د افغانستان په حکومت د افغانستان ولسمشر ورم ورځ غزنی ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله او ویل چې وسلوال سخت دریزی د پاکستان له خاوري افغانستان ته راغلی ول او د غزنی په جګړه کې ګډون کړی وو. خو د پاکستان لوی درسي جنرال قمر باجوه وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره د اسانتیاو پر رامنځته کولو کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی او دا خبره سمه نه ده چې له غزنی څخه د پاکستانیانو مړي پاکستان ته انتقال شوي دي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې په پاکستان کې د عمران خان د حکومت لر اتک سره هیله شته چې د دوه هیوادونو په اړیکو کې بدلون راشي. د دوی په باور عمران خان پاوست نږدې ده او اوس په پاکستان کې واک تقریبا یو لاس شوی دی. احمد شیبر په دې موضوع د سیاسي چارو د کتونکي مجیب المر نظر پښتل دی او لومړی دا پښتنه ورڅخه کړی دی چې د عمران خان حکومت ته ولی کابل یو څه هله مند دی.
مخکې چې وو دا د پاکستان سیستم دوه لاسه وو، هغه په دې معنی چې یو ملکی حکومت موجود و هلته یو نظامي حکومت موجود و. اوس چې دا د عمران خان په حکومت باندې دا تور دی چې دا د پوځیانو لخوا واک ته رسېدلی دی، نو په دې اساس باندې ملکي حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامي حکومت سره برابروي. نو په دې اساس افغان حکومت د پاکستان له پوځیانو سره خبرې کړي دي. دوی مذاکرات اوس هم جریان لري. دوی چې هیله مندي څرګندوي چې له پاکستان سره به روابط ښه شي. دلیل یې همدا ده چې اوس هلته ټول مسایل یو لاس شوي.
بله، لیکن ځینې څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان داسې توقع لري چې څومره چې د افغانستان جګړه وژدي شي هغومره به شرایط د دوی په ګټه تمامي شي. فکر نه کوي چې دا هم خپل سیاست دی چې افغانانو ته داسې نظر ورکړي چې عمران خان د پاو سړی دی، نو تاسو صبر وکړئ چې اوس به تغییر راوړو.
نو پاکستان د 40 کاله دا کار کړی دی او هغه څه چې افغان حکومت کړی هغه دا دی چې د کاغذ په مخ له پاکستان څخه مشخصا د پاکستان له پوځیانو سره توافقات اخیستي دي. اوس فکر کوم هغه وخت رسیدلی دی د دې چې کاغذ په مخ راخیستي دي دا عملي کی او د عملي کېدو لپاره یې د لپاره یو څه هیله مندي شته ده چې د عمران خان پر اتاک سره به
کله چې خپل خپل پالیسي لري او حکومت اعلان کړي نو کابینه تشکیل لري ورسره واساسه پاکستان د همکارۍ قدمونه واخلي.
د افغانستان د حکومت جنو چارواکو په ورستیو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان تمه لري چې په دوه درو میاشتو کې به ځینې تغییرات راشي. آیا فکر کوي چې دغه تمه یې هم د عمران خان لره تک سره ارتباط لري؟
ولای د دې مشه مسلمانانو د چې د تغییرات راشي نو د څرنې په کوم شی دی د تابې مبنا څه ده؟
د سیاسي چارو مبصر مجيب المارو.
سوله او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ ښار اوسیدونکو وایي له جګړې ستومانه شوي دي او په اختر کې دي د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان د تیر کوچني اختر په شان اوربند وکړي چې د لوی اختر له خپلوانو او کورنیو سره په خوښیو تیر کړي. له ورزګان د اصلي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د ترین کوټ ښار د نورو ورځو په پرتله اوس خپل بڼه بدل کړي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سوې او هر کس چې ګوري نو د اختر لپاره یې څه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي رانیولې وي. له جګړې د دغه ستوړو که څه هم زړونه مات دي خو راتلونکي لوی اختر ته ډیر خوشحاله دي او تمه لري چې د تیر کوچني اختر په څیر به افغان حکومت او وسلوال طالبان اوربند وکړي. دوی که څه هم تمه لري خو بیا هم لشکي لخوا غوښتنه کوي چې په لوی اختر کې دي اوربند حتمان وکړي، ځکه د دوی په خبره چې نور له جګړې ستړي سوي او هر څه یې ترې اخیستي دي.
نو بعد طالبانو او د جېخوا د دوار سم د ایله دا چوربن وکي او د ایمي سول راسي نور د جنگ د پایټ کې شه دی.
یا پښتنه خو مده اوه بیخي چې موږ بوي چې لاس پنځلس ورځې په اوربن وسی اخته دی وکي چې اوربن وسی هر څو وخت کېږي و او راځي یو ساعت یو د کی هر څو نه چې اوربن موږ دونه خوشاله د چیر د درس کال ټول تقریبونه چې دا اوربن چې وسه ټول په موږ یری
اوربن خو د افغانستان هر فرد ما په نظریه غواړي کوربن څوک وو.
دغه جګړه ځپلو د غراز د پخوا په څیر د دایمي سولې غوښتنه هم وکړه. دی ویل چې روانه جګړه د افغانانو په ګټه نه ده او ګټه یې بهرنیان وړي.
دا مرچ نور نه راخره په بس ډېر ډېر وشلول ډېر ډېر وران کړل. دا کی دا وطن نور چې جګړه سره دا ټول افغانان ستړي دي. نور غواړي چې خپل وطن کې مو امن راشي سولې راشي. غواړي چې کلم پورته کړي د کلم جګړه سره وکړي.
د دې ترڅنګ د ټولنیز رسنیو کارکونکو هم لوی اختر ته د اوربن تم شو دلې او لا افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه د اوربن غوښتنه کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
سات اته بجاو اتلس دقیقې شوې. په یاد لري په دې خبرونه کې د خپلواکۍ د نه نیویمې کالیزې په مناسبت یو ځانګړی راپور هم لرو او د خبرونې دوهم نیمایي مو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. تاندې څنګه یو حقیقت سره خو اوس په نوریاس نوري څخه سره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
پر غزنی د وسلوالو طالبانو بریدونه یوازې پر ځانی او مالی زیانونو پورې نه محدودېږي. اکونومست مجلې په خپل وروستۍ غنه کې پر دې موضوع تمرکز کړی او لیکي د غزنی ښار چې نفوس 250 زره دی اوسیدونکو تر اوسه د وروستۍ جګړو د قربانیانو ښخولو ته دوام ورکوي. د هغې جګړې چې د ملګرو ملتونو په وینا د 150 ترمنځ ولسی خلک او شاوخوا سل سرتیری او پولیس پکې وژل شوی دي. وسلوالو طالبانو ته هم د پسلګونو تلفاتو د اوښتو خبره شوی. پر دې سربیره د طالبانو نو په پراخ بریدونو کې په خار کې ډېر دولتي ودانې هم ویجاړې شوې دي. خو اکونومست مجله لیکي اصلي گزار د ځاني او مالی تلفاتو نه بلکې د افغانستان پر حکومت چې طالبانو په دې برید سره د هغې حیثیت او ولتیا تر پوښتنې لاندې راوسته. د اکونومست په لیکنه طالبانو مخکې هم د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره نیولې او پر فراه ښار هم سخت حمله کړې وه، خو د غزنی د حملې توپیر په دې کې دی چې د غزنی ولایت د کابل دروازې ته نږدې پروت او طالبانو غوښتل چې په دې حملې سره وخی چې هر کله او هر ځای چې غوښتي وي حملې کولای شي. مجله د کابل وروستۍ ځانوژونکې حملې او تلفات ته هم اشاره کوي او لیکي له دغه تیاره وضعیت سره سره که طالبان لکه د تیر کم کې اختر په څیر په لوی اختر کې هم موقت اوربند اعلان کړي د سولې هیلې به بیا راوټوکېږي، ځکه له مخکني اوربند سره په افغانستان کې د سولې لرلید په اړه ډېر خلک هیلمند شوي وو. بزنس انسایدر خبرونه د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو موضوع ته پام اړولی او لیکي د بلک واټر د خصوصي امنیتي کمپنۍ ماسس اریک پرنس هڅه کوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ ته قناعت ورکړي چې دغه جګړه خصوصي سکتور ته وسپاري. پرنس چې یو میلیارډر دی وایي باور لري چې د افغانستان لانجه د څو زره اجیرو سرتیرو او درې نیم میلیارډ ډالرو پانګونې سره هواریدای شي. په داسې حال کې چې امریکا له 2000 لومړي کال راهیسې پر دې جګړې 114 میلیارډ ډالر لګولي او اوس هم په دې هیواد کې 15000 امریکایي پوځیان او 10000 قراردادیان حضور لري. د بزنس انسایدر خبرونې په لیکنه پرنس تیر کال د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو وړاندیز وړاندې کړی و چې د هغه وخت دفاع وزیر جیمز ماتس ورسره مخالفت کړی و. له دغه وړاندیز سره اوس هم ډیر امریکایي چارواکي مخالف دي او پر دې سربیره په افغانستان او عراق کې د بلک واټر بدې سابقې ته په پام سره اکثره افغانان هم د دې مخالف دي چې دغه جګړه د خصوصي او هغه هم بلک واټر ته وسپارل شي.
مخکې تر دې چې د افغانستان د خپلواکۍ د نه نیوی میکالیزی په اړه ځانګړی راپور درواورو، د آسیایي لوبو په اړه یو لنډ راپور خبرو. په اندونیزیا کې پرون شنبه د 2013 میلادي کال آسیایي لوبې پیل شوې. د آسیایي لوبو د پیل مراسم د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ترسره شول. په دې مراسمو کې پرون د اندونیزیا ولسمشر هم ګډون درلود. آسیایي لوبو دا لړۍ به دوی اونۍ دوام وکړي. د موضوع تفصیل واورئ.
د 2013 میلادي کال په آسیایي لوبو کې له آسیایي هیوادونو څخه په 40 ورزشي برخو کې ورزشکاران ګډون لري. په جاکارتا کې پرون د آسیایي لوبو په پیل کې د ولسونو پریډ د افغانستان ورزشکارانو پیل کړ. تقریبا 1500 نڅاګرو چې د اندونیزیا د مختلفو سیمو ملي جامې اغوستي وي، مخکې تر دې چې د افغانستان ورزشکاران پر سټیډیوم پریډ پیل کړي، د نڅا پروګرام ترسره کړ. کله چې د شمالي او جنوبي کوریا ورزشکاران د خپل بیرغ سره پر سټیډیوم تیرېدل، په سټیډیوم کې خلکو په چکچکو او نارو بدرګه کړل. د دواړو کوریاګانو زر ورزشکاران په سپین او آسماني یونیفورم کې لاس په لاس په سټیډیوم کې تیر شول. په دې مراسمو کې زیاته هڅه شوې چې د اندونیزیا فرهنګ خلکو ته وروښودل سي. د لوبو د پیل مراسم د جاکارتا ښار په بونګ کارنو لوبغالي کې ترسره شول چې تقریبا 240,000 کسان د نندارې لپاره پکې راغونډ شوي ول. د رپورټونو په حواله له 45 آسیایي هیوادونو څخه 18,000 ورزشکاران او ورسره ملګري چارواکي او روزونکي اندونیزیا ته تللي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله زرګونه هنرمندانو پرون مختلف پروګرامونه جوړ کړي ول او د اندونیزیا د مختلفو توکمونو د فرهنګي ارزښتونو څرګندونه یې کوله. اندونیزیا تر 2.8 میلیونه زیات نفوس لري. اندونیزیا د وګړو د شمیر له پلوه د نړۍ تر ټولو ګڼ مېشته اسلامي هیواد دی. اندونیزیا په آسیا کې د فرهنګي تنوع او سوله خوښونکو ولس په خاطر هم مثال بلل کیږي. په هغه هیواد کې لسګونه مختلف قومونه ژوند کوي. د 2013 میلادي کال د آسیایي لوبو د تنظیم د کمیټې مشر اریک توهیر اسوسییټډ پرس ته ویلي، موږ غواړو چې د خپل هیواد د مختلفو توکمونو فرهنګي ارزښتونه خلکو ته ښکاره کړو او خپل انساني ارزښتونه ولمانځو. آسیایي لوبي اول وار په 1951 میلادي کال کې د هند پلازمینه نوې ډیلی کې ترسره شوې وه. آسیایي لوبي په څلورو کلونو کې وار کیږي. وروستی وار جنوبي کوریا د دې لوبو کوربنه وه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د زمری یا صد اتویشته منیټه ده چې د افغانستان د خپلواکۍ له نه نیوی میکالیز سره برابر ده. هر کال دا ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لمانځل کیږي او سشکال هم په یو شمیر ښارونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. تاریخ پوهان او لیکوالان وایي د هیواد په تاریخ کې دا یو برخلیک ټاکونکی او مهمه ورځ ده. یوسف خان ځدران د زمری د میاشتې د دې نیټې په اړه یو راپور چمتو کړی.
د خپلواکۍ کلمه چې اوریدلې هر انسان ته د ارامتیا او ملکیت احساس ورکوي. د افغانستان خپلواکۍ هم د 1299 کال د زمری د میاشتې په 28 نیټه اخیستل شوې ده. غازی امان الله خان له نن نه 9 کال پخوا د وخت حاکم برتانیا حکومت څخه خپلواکۍ ترلاسه کړه او افغانانو ته یې نوې هیلې ورکړې. لیکوال عبدالغفور لیوال وایي د خپلواکۍ دا ورځ په دې وروستیو کلونو کې نوې پړاو ته داخله شوې چې د ځوانانو لخوا یې تود هرکلی کیږي. د ټینګار کوي چې افغانستان نوې نسل او ځوانان باید د خپلواکۍ د څرنګه اخیستلو له مبارزو درس واخلي او د خپل هیواد د پرمختګ او بسیاینې لپاره د پیاوړي قوې په توګه ترې استفاده وکړي.
استقلال یو فرصت دی خپل پخو د ودریدو لپاره مونږ خپلواکی ولرو د هغه څخه باید ګټه پورته کړو د خپلو اوبو د خپلو ځمکې د خپلو قانونو او د خپلو ارزښتونو څخه باید دا په خپل لاس او په خپله بشري قوه په خپل عقل او په خپل علم داسې یو افغانستان داسې یو پیاوړی افغانستان رامنځته کړو چې بیا څوک زمونږ دغې خپلواکۍ او دغه ملي ارزښت ته
امان الله خان د افغانستان د ازادۍ غوښتونکو شاوو د سلطنت د پیل له وخته د افغانستان خپلواکۍ د پروګرامونو په سر کې نیولې وه. افغانانو درې ځله له انګریزانو سره سختې جګړې وکړې. د افغانانو او انګریزانو ترمنځ لومړۍ جګړه د 1899 څخه تر 1842 کلونو ترمنځ، دویمه یې د 1898 څخه د 1898 کلونو ترمنځ وه چې د افغانانو په ګټه تمام شوې. د افغانانو او انګریزانو ترمنځ دریمه جګړه هم د 1919 میلادي کال د مئی په میاشت کې پیل او د اګست په میاشت کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیا اعلان پای ته ورسېده. د 1298 لمریز کال د زمري د میاشتې په 28 نیټه چې د 1919 میلادي کال د اګست میاشتې له 19 نیټې سره برابره ده، انګریزان د تاړ شول چې د افغانستان د خپلواکۍ هوکړه لاسلیک کړي. د ازادۍ له اعلان وروسته خلکو ته په وینا کې شامن لخوا په هیواد کې د ښوونې او روزنې په پراخېدو ټینګار وکړ. وی ویل چې یو بېسواده هیواد نشي کولای آزاد واوسي. د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې د خپلواکۍ د افغانانو په ډیرو هڅو او منډو ترډو ترلاسه شوې ده. له دې سره د افغانستان ژغورنې د ملي جبهې مشر او جهادي مشر صبغت الله مجددي په دې باور دی چې د افغانستان ازادي ساده نه ده ترلاسه شوې او باید په سختو حالاتو کې وساتل شي.
نن د ټولو غازیانو ورځ ده. افغانستان خپلواکي په اسانه نه ده ترلاسه شوې. په دې کې وینې توی شوې، قربانۍ ورکړل شوې او دا د هیرولو نه ده.
خدای وای چې له بده مرغه ځینې بیا نن سبا غواړي چې د افغانستان ازادي ستونزو ته یوسي. باورونه دا دي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د شاه امان الله خان هڅې نه هېرېدونکې وې او باید خوندي وساتل شي. د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په خبره که څه هم د امان الله خان له اصلاحي پروګرامونو نږدې یوه پیړۍ تیریږي، خو لا هم عملي شوي نه دي. د چارو کارپو ودیر صافی:
بعد از رفتن امان الله خان با او پروگرام اصلاحی که
هغه اصلاحات چې امان الله خان غوښتل هغه په شلمې پیړۍ کې و، خو اوس یو شتمه پیړۍ ته ورسېدو، خو لا هم عملي شوی نه دي.
د نوموړي په خبره دا چې د امان الله خان پلانونه له ننګونو سره مخ شول، لامل یې ډیر ژر د اصلاحاتو پیل کول و. د ښاغلي صافي په خبره له یوې خوا په افغانانو کې د زده کړې کچه کمه وه او له بل پلوه بهرنیو هیوادونو د امان الله خان پر ضد منفي تبلیغات شروع کړل چې له کبله یې د نوموړي نظام نسکور شو. بلخوا د افغانستان سولی علی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد هم په دې باور دی چې شاه امان الله خان په سختو شرایطو کې خپلواکي بیرته واخیسته، خو 99 کال وروسته اوس بیا افغان ځواکونه د حاکمیت د ساتلو لپاره جنګیږي. خو د دغو جګړو سره سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د ورځې په مناسبت ځانګړې تیاریانې نیول شوې دي. په دې ورځ د سترو ښارونو ظاهري بڼې بل رنګ اخیستی، د هیواد د بیرغ څخه نیولې بیا د ډلې ډلې ګرځېده او وطنونه ځای ځای لیدل کېږي. یو له هغو ښارونو څخه چې دا ورځ پکې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېږي د جلال آباد ښار دی. په دې ښار کې د غازی امان الله خان مقبره هم واقع ده. خو جلال آباد په دې وروستیو کې د سختو خونړیو پیښو شاهد و. اوس پوښتنه دا ده چې دغو نامنیو آیا د خپلواکۍ د ورځې پر ویاړلو او نمانځلو اغېز نه دی کړی؟ د ننګرهار ولی حیات الله حیاتی پاړه ازادي راډیو ته وویل:
څومره چې زه تر اوسه وینم، الحمدلله د تیر په څیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ، د شاه امان الله خان غازی تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی په ریکشو باندې، په دوکانونو باندې، حتی د شپې د خوانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي ډېری ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو ډولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډېږي، تر څو ښاریانو ته او د ښاریانو سره او د ننګرهار د اوسېدونکو سره ورځې په مناسبت خپلې خوښۍ شریک.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځې د نمانځنې په خاطرې په ټول هیواد کې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هیله مندي ښیي چې د خپلواکۍ د ورځې مراسم په امن فضا کې ترسره شي.
دا
تدابیر اتخاذ شده، آمادگی های لازم گرفته شده.
د خپلواکۍ د ورځې د منځلو د جشن لپاره امنیتی پلان جوړ شوی. سر لننه امنیتی ځواکونه په لومړی درجه یې ساراتو کې دي او خلک کولی شي په ډاډه توګه جشن کې ګډون وکړي.
د افغانستان
د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 99 کلیزې څخه داسې وخت یادونه کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جنگ جګړې دوام لري، تر دې چې په 2003 میلادي کال کې د دغه ورځې په ویاړ د جشن په مراسمو وسلوال حمله وشوه. که څه هم له دې حملې مخکې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په مناسبت مراسم په رسمي ډول او د نظامي قطو په تشریفاتو ترسره کیدل، خو له هغې وروسته د حکومت په کچه د دغه ورځې نمانځل یوازې د څلورو دیوالونو ترمنځ پاتې دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د هم د ځینو مهمو خبرونو سرټی کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د سولې د عالی شورا او د علماو شورا غړي ته ویل چې له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه سلام مشورې روان دي او خپل پریکړه به د هغو سپارښتنو پر رڼا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کیږي. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ د اعلان 99 مکالیزه لمانځل کیږي. د پروان والی فضل الدین عیار د خپلو پولیسو په تشکیل کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې نن په کابل کې مسابقه کوي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون شنبه د خپلې کابینې مهم وزیران معرفي کړل او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل نورد ستریم 2 د پایپ لاین له بشپړېدو سره هم اوکراین باید اروپا ته د ګازو په صادراتو کې مهم رول ولوبوي. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هر کال هغه زده کوونکي چې له 12 ټولګي څخه فارغيږي د کانکور امتحان ورکوي چې یو لوی شمیر په دې امتحان کې بې نتیجې کیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ول زده کوونکي په کانکور کې ناکامیږي او هغوی چې غواړي په دې امتحان کې کامیاب شي کوم خبرو ته باید پام وکړي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ده، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دنی ناسالم می بوختیا ویلری
دا اول گام د ناکامی د چ دوی وای ک بیا مون به نتیجه پاتسه ول به نتیجه پاتسه
سم انتخاب د سم پارچه حل سره چ زم مشی خې نتیجه ته رسوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1499 پر 1499 کلونو د کانکور پایلې اعلان کړې. په دې امتحان کې چې 1,45,509 تنه زده کوونکو ګډون کړی و، 6,015 تنه د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو، 2,499 تنه نیمه عالي تحصیلي موسساتو او 6,803 تنه خصوصي موسساتو ته کامیاب شوي. خو تر نن نظرو ډېر زده کوونکي بې نتیجې شوي دي. هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي د بېلابېلو عواملو له کبله یې خپل درسونه په سم ډول نه دي تعقیب کړي او په همدې سبب د ژوند په یوه مهمه مرحله کې یې له ماتې سره مخ شوي. دا نورستان اوسیدونکو احمدین سونړای یو له دغو زده کوونکو څخه دی.
کانکور ته ما سمه ماده گیم نیولې نه وه. هغه خلک خو دلته چې ګوري اوس په میاشتو میاشتو ورته پراته کتابونه مخ یوه ورقه اړی بله ورقه زور او زیر باندې ګوري. موږ بیخي هغه ورقه د کتاب د مخه نه ګردم پاک نه کړو. بیخي هغه نو کتاب مخ بیخي موږ واسکلی نه همداسې اټکلي راغلی او بیا امتحان ته کېناستنو.
د لوګر ولایت اوسیدونکی فرید احمد طوفان بیا وایي زده کوونکي د ښوونځي په وروستیو کلونو کې په ځینو داسې مسایلو ځان مصروفوي چې دوی له درس سره ګرځوي او هماغه وي چې په کانکور کې هم بې نتیجې شي.
ځینې ناسالم بوختیا وی لري چې یا خصوصا په کلیوالو سیمو کې د ځینې وسلوالو ډلو سره دوی ګرځي را ګرځي له هغوی سره بوخت دي. یا ځینې نور تفریحي بوختیا وی لري چې مثلا یا په کرکټ کې بوخت دي یا مثلا موبایل کې اخته تر ډیره گیمونه کوي په فیسبوک کې لګیاوي یا مثلا د شپې تر ناوخته پورې ټلویزیون ته ناست وي سریالونه ګوري فلمونه ګوري. ما ډیر کله کتلې په خپل ټولګي کې چې د ښوونځي د ازموینې وخت دي هغه د ازموینې په ورځ ډیرې د سالکان مالیدلې چې په ما خبره دوی ته نه معلوم چې مونږ نن کوم مضمون امتحان ورکوو یو لبل پښتنه کې نن څه شي مضمون لرو تر دې حد پورې دوی دومره بے پروا او بے تفاوت دي.
نور محمد فرحت بیا د زده کوونکو په وړاندې یو شمیر نور ستونزې را مخته کوي چې په وینا یې په کانکور کې دا دوی د ناکامۍ سبب کیږي.
د امکاناتو نشتون، د امکاناتو نشتون په دې معنی ده چې مثلا هغوی ته په مکتبونو کې مسلکي استادان نشته، یا د هغوی لپاره یا هغه امکانات چې مثلا کتابونه د هغوی لپاره نه دي برابر شوي، په پوره اندازه هغه ته نه دي رسېدل شوي، او هغه لابراتوارونه چې مثلا په عملي کارونه هغه سرته ورسوي هغه امکانات د هغوی ته نه دي برابر شوي.
په کانکور کې د زده کوونکو د ناکامۍ یو بل لامل د کانکور د مسایلو په اړه نه پوهېدل دي. زده کوونکي وایي دوی ته په ښوونځیو کې د کانکور په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي، خو د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت نجرابی بیا دا خبره نه مني.
په ټول افغانستان کې دا پروګرام موجود لري او زده کوونکو ته د کانکور په اړه معلومات ورکول کیږي. دا چې کوم سوال نه راځي او څنګه انتخاب وکړي ورښودل کیږي. عملاً دغه پروګرام شته او د معارف وزارت لخوا عملي کیږي.
خو امرالله انداز چې سکالې د کانکور امتحان ورکړی د پوهنې وزارت د ویاندې خبره ردوي.
په مکاتبو او په ښوونځیو کې دا معلومات هیڅ نه ورکول کیږي. زه چې د امتحان صحنې ته ننوتلم هلته زه نه پوهېدم چې دا اول به انتخاب کوم که اول به سوال لومه چی به کوم. هلته بیا استاد تشریح کړو، هلته بل ملګرو نه پشانه پوښتنه وکړه چې دا څه رقم کیږي. په ښوونځیو کې دا معلومات نه ورکول کیږي.
هغه زده کوونکي چې په کانکور کې بی نتیجې کیږي ډېرې د کورنۍ په فرمایش یا خپله نور له درسونو سره رابطه پرې کوي او د یوه کار په لټون پسې ګرځي. خو د کانکور د تیاری استاد سمیع الله نصرتیار احمدزی په دې باور دی که دا زده کوونکي هڅه وکړي په دویم ځلې د کامیابېدو چانس شته.
هغوی باید خپل درسونه داسې جوړ کړي، فرض مثال دغه مونږ څلورویشت ساعته لرو، اته ساعته باید مکمل کار وکړي چې هر کار وي په اته ساعته کې خلاصېږي، اته ساعته خوب وکړي او اته ساعته درس وایي ښه منظم رسېږي. دوی په خپل درسو باندې څلورویشت ساعته پوره کیږي، نو دوی باید مخشوش ونه شي، دوی باید داسې مایوس ونه شي چې والا یو کال مونږ بې نتیجه پاتې یو، دا دویم کال کې که بې نتیجه پاتې سو بیا به څنګه وکړو. نو دغه خبره چې دوی کوي دا اول ګام د ناکامۍ ده چې دوی وایي که بیا مونږ بې نتیجه پاتې سو. ولې بې نتیجه پاتې سي؟ هغه کس چې هم مکتب ته ځي، هم اول نمره د خپل صنف ده، هم کار کوي، هم درس وایي، هغه کامیابیږي ته به مالجوي کې. نو دوی باید خپل زحمت وباسي، دوی هم کامیابیږي. خو داسې نه ده چې هغه تب کې کامیابیږي، هغه سره دوه خولې وي، دوه سر وي چې په عین زمان کې دوه مضمون درس وایي، او دې سره یو ژبه وي، یو خوله وي، یو مضمون وایي، ټول کامیابیږي. خو منتا چې یو سیستم ولري، یو منظم تقسیم اوقات ولري درس دپاره، کامیابي داسې هیڅ مشکل نشته.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار یې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې ولې زده کوونکي په کانکور کې بې نتیجې کیږي، دوی د امتحان په مهال کومې تیروتنې کوي، او که زده کوونکي غواړي د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي کومو ټکو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت د امتحاناتو د عمومي ریاست له مشر پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یو ښکاره دلیل یې دا ده چې درس نه وایي، یعنی هغوی ډېر احتمال دا شته چې بې نتیجې شي. نور کوم تخنیکي اړخونه دي چې مثال دوی د سوالونو د حل کولو په وخت کې هغو ته پام نه کوي او هغه سبب کیږي چې دوی بې نتیجې شي؟
یو دلیل دغه دی چې دوی چې ښه پار چلی ښه انتخاب نه کوي. بل دلیل یې دغه دی چې کله چې په کتابچه کې کوم سوال دوی حلوي او هغه غواړي چې انتقال یې کړي ځواب پاڼې ته، په هغه سمه بڼه یې نشي انتقالولی. سوال د کتابچه کې ټک کې پنځم سوال کله چې رسوي ځواب پاڼې ته، څلورم سوال کې ترې تور شي. او بل د رواني حالت هم پازمنه باندې ډیر تاثیر لري. که یو داوطلب یا یو زده کړیال زده کوونکی په هغه قوي مورال باندې ازموینې ته رانشي، متکي په ځان نه وي او هغه ټول رواني فشارونه سر نه لري کړي نه وي او ډیر مطمئنه سانې ته رانشي، کله دې حتی یو داوطلب ورسوي چې سم ځواب نشي پیدا کولی.
له ډېرو زده کوونکو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی دغه یوه ستونزه یاده کړه چې دوی ته مخکې له کانکور څخه په ټولګیو کې د کانکور په اړه ډېر معلومات نه ورکول کیږي. دوی ته باید څنګه دغه معلومات ورکړل شي؟
هغه
هغه چې مخته متوجید لوړ زکو وزارت لوړ زکو وزارت د مغلمړی او شیبونه چې یو زکون کې دولسم ټولګي غواړي چې لوړ زکو ته لار عمومي د شمول لپاره یو ځانګړی فورم ورکوي. همدغه فورم په شا هم دوی لپاره هغه لارښوونې ذکر شوي دي چې اړتیا یې د په امتحان کې باید هغه پام کې ونیسي. همداشان دې سره یو ځانګړی بل لارښود هم ورکول کیږي چې د کانکور لارښود په نامه باندې یادیږي. په هغه کې ټول جزئیات د کانکور د انتخاب د کودرشتې د کتابچې د ځواپاڼې د هر څه ورته تعریف شوي دي.
یعنې تر اوسه پورې د پوهنې وزارت سره ستاسې په دې برخه کې څه هم غږی شته ده چې د زده کوونکو د پوهولو لپاره ځینې کارونه په ټولګي کې وکړي؟
دا خپل ادارې پورې تړاو لري. دا ځانګړی اداره د مستقل اداره د معرف وزارت د خپل د طالبان لپاره د خپل پروسیجر لري چې څنګه باید کار وکړي. موږ له خوانه هغه څه چې په کار دي موږ کړی دي. معرف وزارت هم په کار دي چې په دولسم صنف کې د ما وړاندیز دی که مثلا تمنلو وړ وي په دولسم صنف کې د اقل د څلور میاشتنۍ ازموینه وروسته که دوی یو ساعت درسي ورکړي د کانکور لپاره اول ته د هغه مسلکي ښوونکو لخوا لارښوونه ورته وشي د پایل باندې مثبت اغېز ولري.
انتخاب یو بله مسله ده. که چېرې زده کوونکي غواړي داسې انتخاب وکړي چې دوی ښه نتیجه ترلاسه کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
که 50% دوی هغه زده کړه پوهه دې نتیجه ټاکي 50% انتخاب ټاکي. سم انتخاب د سمې پارچې حل سره چې زمینه شي ښې نتیجې ته رسوي، او نه سم انتخاب او سم حل د کتابچې بیا هم دوی غلط نتیجې ته رسوي. متاسفانه د موږ په ټولنه کې انتخاب له کور راځي، او بیا چې کله د وطلب پارچه حلوي پرته له دې نه چې په دې فکر وکړي چې ما څومره سوالونه حل کړي دي مغ د کور انتخاب کې رسوي.
نو دلته مثال یو زده کوونکی دی، هغه غواړي طب ته کامیاب شي یا حقوقو ته، خو هغه دومره سوالونه حل کوي چې هغه اقتصاد ته کامیابېدای شي. د ده د خوښې پوهنځی خو اقتصاد نه ده، نو ضرور ده چې دی باید اقتصاد انتخاب کړي.
څوک چې طب غواړي هغه به قوي هوټ غواړي، هغه باید په دې باندې مطمئن شي. 150 سواله چې ماته راځي او نو 150 کې حل نه کړم، 950 خو باید حل کړم، حداقل 150 خو باید حل کړم، 350 خو باید حل کړم. او که دې نه حلوي نو باید ځانته دوام انتخاب هم ولري، دریم انتخاب هم باید ولري، چې باید دوام او دریم انتخاب داسې پنځه انتخاب کې چې که طب نه خطا کیږي پنځه ته لاره پیدا کړی شي. دا طلب چې کله وایي چې ما 140 سواله اطمینان لرم چې حل کړی مې دي، د دې انتخاب دی 130 شونه وکړي، ځکه موږ خپله په دغه خپل اطمینان باندې کله غولېږو. موږ هغه څه چې وایو چې موږ 130 حتمي حل کړي دي، هغه 130 حتمي نه وي، کېدای شي 130 حل شوي وي. دی انتخاب د 150 نه کوي، خو کتابچه 130 راوځي. بنان څه چې غواړي هغه تلار نشي پیدا کولای.
یعنی اول باید سوالونه حل شي بیا انتخاب وشي.
اول باید سوالونه حل شي، د سوال مطابق بیا ځان ته حد وټاکي. نو په دې خاطر باندې دغه ناسم انتخاب په 240 نه یو باندې مساکل به نتیجه لري چې واجد شرایط اعلان ک. دلیل دغه دی چې د په 240 نه یو نمبر باندې خو نور 15 تم لارې سره خود ناسم انتخاب چې تپ 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 بل اخر وته په تملار پیدا نکړل او په دغه نمبر باندې به نتیجه پات شو.
ځینی زده کوونکي کانکور یو چانس ګڼي، وایي څلور ځوابه پوښتنې دي بس نخې کوایې خامخا به دا صحیح راوځي موږ به کامیاب شو. آیا کانکور یو چانس دی؟
زه په دې عقیده یم چې کانکور نور چانس نه دی. کانکور مطلق په پوهه پورې تړلی دی. که څوک پوهه ونه لري او آمادګي ونه لري د کانکور لپاره، د ښوونځي دوره یې ښه نه وي تېره کړې او ښه پوره آمادګي ورته ونه لري، په هیڅ صورت نور له دې وروسته به لوړو زده کړو ته د چانس لاره پیدا نه کړي، ځکه کانکور شفاف شوی دی، پاک شوی دی. دلته فقط استعدادونه دي چې رقابت کوي.
وروستۍ پوښتنه دا ده که یو زده کوونکی غواړي په کانکور کې ښه نتیجه ترلاسه کړي، کومو ټکو ته باید متوجه وي؟
یو خو خپله آمادګي ده چې باید مطلق آماده واوسي ازموینې ته. بل رواني غښتلتیا یې ده چې باید رواني په لحاظ باندې دی ډېر حاکم وي په ځان باندې، د امتحان تر تاثیر او تر استرس لاندې رانه شي. خپل اخلاقي جرأت باید ولري. د خپل وخت نه باید په پوره توګه په سمه منظمه استفاده وکړل شي. د ستونزې په وخت کې په هغه آزاد فضا کې له استاد سره خپله تخنیکي پوښتنه د مطرح کولو جرأت ولري. د کانکور تخنیکي اړخونو نه مخکې لدې نه چې کانکور ته راشي باید کافي معلومات ولري چې زه چې ځم د کوم ځای نه باید پیل کړم، څومره وخت ورته لرم، ځان څنګه وخت سره عیار کړم، په آخر مې اول کې کوم کار باید وکړم، په آخر کې باید کوم کار وکړم. دغه ویش چې ولري فکر کوم چې دا یې د کامیابۍ راز او ښه انتخاب ولري.
په کانکور کې د کامیابیدو لپاره په سم ډول د خوندزي درسونه ویل او د دې پروسې په اړه لازم معلومات ترلاسه کول هغه څه دي چې د زده کوونکي په کامیابی کې ډېر رول لري. هغوی چې بې له تیاري د کانکور امتحان ته ورځي داسې وي لکه یو سرتیری چې د جګړې میدان ته بې وسلې لاړ شي. دا ډېر کم احتمال لري چې دوی دې بیرته ژوندي یا کامیاب راوګرځي. اوریدونکو دا وه د تاندې څانګې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې پوهیږئ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې ډیرې شوې دي. افغان حکومت وی له خپل ټولو امکاناتو په استفادې به طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا ویلي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو په ټینګار سره دا خبره کړې چې غواړي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه هم راپورونه خپاره شول. په دغه راپورونو کې ویل شوي چې امریکایي ډیپلوماټانو د طالبانو له استازو سره څو ځلی په قطر او ځینو نورو ځایونو کې له یو بل سره کتلی دي، خو تر دې دمه د دغه لیدو کاتو په اړه زیات جزئیات نشته. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستیو پرمختګونو او هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدماچ یماماتو سره ځانګړې مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much sir for your time.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مننه لدې چې موږ ته وخت راکړو سو په افغانستان کې د سولې د پروسې د روسیو پرمختګونو په اړه له تاسو سره خبرې ولرو. غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ؟ آیا دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمينه برابر کړې ده؟
دیس ډیولاپمنت هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی ریلی ثینک دټ دی ریسنت ترند از انپریسیدنتد اند اولسو ویری ویری پوزټیو. آی ثینک وی هاف ټو لوک ات د هول رینج اف
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسي بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. اوربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله ل افغان ځواکونه په غې کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانی واخیستي، چې دا ټول حیرانون کې وو او دایو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوال ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري، او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
World Kabul Process Meeting on Peace, and this is supported.
Yeah, the main problem is there that Taliban
هو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
نیګوشیټینګ ټیبل.
یو رایټ اباوت اسکینګ دټ کوېسچن. یو سی دټ کابل پروسس میټینګ اف فبروري دټ وان مور ثینګ.
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه.
نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو لاره حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وی غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیواله ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خو د علماو کنفرانسونو ته د طالبانو ځواب ډېر منفي و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی، خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسېدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
Right now we are doing this interview at a time that the manana humdaus chem gautaso maraka ko talibano che ladi ra waqt la america sara da sole da khabar ghotana kawala du khpal lumrani hili tarasidal di aw pa doha ke la americai charwa ko sara lidal di pa de khabar ke albata da afghan hukumat asta zubar khana darlodala da dawal khabar che pa hagi ke afghan hukumat ghair hazir wi تاسو سره ډول ارزوي.
We have to look at what Taliban is saying, right? But Taliban is saying that this conflict is that between what they call the occupiers or the international community.
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې موږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیچ چا په ګټه نه ده، ان د طالبانو په ګټه هم نه، چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کې خودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده ترڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
This is a very complicated process and because right. Pakistan and Iran and some other regional power they are involved. لکه څنګه چې ویل شوی د افغان سولې پروسه پیچلې ده. پاکستان، ایران او د سیمې ځینې نور هیوادونه هم په دغه پروسه کې ښکیل دي. که څه هم افغان حکومت هڅه وکړه چې سیمه ییز اجماع رامنځته کړي، خو بریالی نه شو. نو د افغانستان خلک او د نظر خاوندان اوس له یوناما څخه چې د ملګرو ملتونو استازیتوب کوي په افغانستان کې، دا توقع لري چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او د سیمه هیوادونه په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونه د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته واڅوي. کته سودا وایي چې یوناما د سولې په دې برخه کې کوم ډول رول لوبولی شي.
This is our ultimate objective here, to stay in Afghanistan and working with the Afghan people and Afghan governments. It's written.
په افغانستان کې د یوناما منډیټ او یا هدف دا دی چې له افغانانو سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تګلاره کې هم لیکل شوې، خو مسله دا ده چې موږ څنګه په اغیزمنه توګه دغه مرسته کولای شو. موږ هڅه کوو چې د شخړې دواړه خواوې، چې افغان حکومت او طالبان، دې خبرو ته حاضر شي. تازه بیلګې د کابل پروسې کانفرنس و چې د افغان حکومت په غوښتنه مو جوړ کړ. البته چې له موږ څخه ونه غوښتل شي، موږ نشو کولای دا ډول کانفرنسونه جوړ کړو. خو د کابل کانفرنس مو د افغان حکومت په غوښتنه جوړ کړ چې پایلې ډېرې ښې وې. د افغان سولې په اړه نړیواله ټولنه یوې اجماع ته ورسېده. په دغه کانفرنس کې ولسمشر غنی طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ چې ټولو ترې خپل ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې موږ به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالې ټولنې خپل فشار وساتو او ترڅنګ به یې له ټولو اړخونو سره که هغه طالبان وي، افغان حکومت او یا هم نړیواله ټولنه وي، خپلو کتنو ته دوام ورکړو.
We don't have any special prejudiced positions. We try to talk to everybody and we try to listen to everybody so that we can help the process from an objective, impartial point of view.
سر دے